اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی زه بشیر گواخیم په دې خبری سات کې ساسه هر کله کوم په دې غړي کې بیلا بیل ریپورټونه تاسو لرو هله دا چې تر اخره پورې را سره پات شي او ځان د نړۍ او سیمې په تازه حالاتو خبر کړي. لومړی بعد دې وخت خبرونه واو لومړی د خبرونو سرټکی د خبر پختونخوا د قبایلي ضلعو بلدیتي استازي وایي حکومت دوی ته د پرمختګ کارونو لپاره فنډونه ورکړي. د پېښور ډیویژن کمشنر د نارجسټرډ افغان کډوالو لپاره د موقتی کمپونو جوړولو حکم کړی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن چین ته رسیدلی. خبرونو تفصیل د خبر پختونخوا د قبایلي ضلعو بلدیتي استازي وایي حکومت دوی ته د پرمختیايي کارونو لپاره پیسې ورکړي. دوی دا غوښتنه د اکتوبر په 14مه د قبایلي ضلعو بیلابیلو سیمو کې د احتجاج په مهال کړې ده. د احتجاج په وخت دوی وویل چې دوه کاله وشول چې نه منتخب حکومت او نه هم اوسنی نگران حکومت دوی ته څه فنډ ورکړی دی. د باجوړ ناوګۍ تحصیل ناظم ډاکټر خلیل رحمان د اکتوبر په 14مه مشال ریډیو ته وویل چې د پیسو د نشوالي له امله پرمختیايي کارونه نشي کولی.
نه فنډ ملاو شو، نه د هغو دفتر شته دی، نه د هغو تنخواه شته دی، نه د هغو ګاډي شته دی. د دې په وجه باندې د هغو سیاسي کیریر ته هم ډېر زیات نقصان ورسېده، ځکه چې عوامو په اعتماد کړی دی. د عوامو په اعتماد باندې دا خلک پوره ونه ختل او د هغې وجه دا ده چې د دې ساعت څه وسایل نشته دی چې د عوامو خدمت وکړي.
د خیبر پختونخوا نگران حکومت پر خپل ویبپاڼه ورکړي چې د بلدیتي استازو د فنډونو په اړه په قانون کې بدلون ته اړتیا ده او د هغه واک له دوی سره نشته، نو ځکه د فنډونو ورکول ځنډېدلی دي. د پېښور ډیویژن کمشنر د نارجسټرډ افغان کډوالو لپاره د لنډمهاله کمپونو جوړولو حکم کړی. د کمشنر محمد زبیر له دفتره د اکتوبر په 14مه په یوه خبر پاڼه کې راغلی چې دا کمپونه به په حاجي کیمپ، ازخیلو او څوکنو کې جوړیږي. د اکتوبر له 1 وروسته هغه افغان کډوال بدل ته د ستنولو لپاره صادل کیږي چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان نگران وفاقي حکومت اعلان کړی چې هغه ټول خلک دي د اکتوبر تر پایه له دې ملک ووځي چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. د ملګرو ملتونو او بخښنې نړیوال سازمان په ګډون ګڼو نورو بشري ادارو د کډوالو پر ضد د پاکستاني حکومت دا ګامونه ناسمه پرېکړه بللې ده او غوښتنه یې کړې چې بدل دي کړي، خو د پاکستان حکومت تر اوسه دا نه ده بدل کړی. د پاکستان یو ځانګړی عدالت د حکومتي راز افشا کولو په مقدمه کې په رسمي ډول د عمران خان او شاه محمود قریشي تورنول د اکتوبر تر 3 ځنډولې دي. د دې مقدمې اوریدنه نن د پنډي په اډیالا جیل کې وشوه. د جج ابوالحسنات ذوالقرنین لخوا د عمران خان او شاه محمود قریشي وکیلانو ته د چالان تر ورکولو وروسته اوریدنه د اکتوبر تر 3 ځنډول شوې ده. یاد عدالت د اکتوبر په 9 شوې اوریدنه کې ویلي وو چې د اکتوبر په 12مه به په پخواني وزیر اعظم عمران خان او د هغه د بهرنیو چارو پر وزیر شاه محمود قریشي د فردي جرم عاید وشي. د پاکستان پوځ وایي په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د نښتو په وخت دوه پوځیان او دوه وسلوال وژل شوي دي. د پاکستاني پوځ د اماړیکو څانګې ایس پی آر د اکتوبر په 14مه په یو بیان کې وویل چې لومړۍ پیښه د جنوبي وزیرستان په اسمان مونځه او بله د شمالي وزیرستان په میرامشاه کې شوې ده. وسلوالو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن په رسمي سفر چین ته رسیدلی دی. ټاکل شوی چې پوتین د چین له ولسمشر او د پانا د خپل ګران ملګري شي جین پینګ سره د ملاقات په وخت په بیلابیلو موضوعاتو خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په روانه اونۍ کې د نړۍ د 130 هیوادونو استازي په چین کې د یوې پټۍ او یوې لارې یا ون روډ ون بیلټ سرمشریزی لپاره ورغوند شوی دی. ایران د حق کشتی عمله چې د پاناما بیرغ پیرا پیدا او تیر کال دوی نیول و ټول 22 کسان چې په دې کشتی کې سپارو په بند محکوم کړی دي. دولتي رسنیو نن خبر وکړ چې دا حکم د بندر عباس انقلابي عدالت ورکړې خو په خبر کې سمدستي نه دی ویل شوی چې د کشتي څو تنه عمله درلودل او څوک په څو کال بند محکوم شوی دی. تیر کال په اکتوبر میاشت کې د ایران سپاهي پاسداران انقلاب ځواک په خلیج کې و بارنۍ کشتي چې 12 میلیونه لیټر تیل قاچاق کول نیولې و. د قضایي چارواکو په وینا د دې کشتي د تیل د ایران د تیلو ملي کمپنۍ ته سپارل شوی. او د کرکټ په نړیوال کپ کې نن جنوبي افریقا له نیدرلند سره لوبه لري. جنوبي افریقا تر اوسه دوې لوبې کړې او دواړه یې ګټلې خو نیدرلند بیا تر اوسه دوه سیالۍ کړې او دواړه یې بایللې دي. په پرنیو لوبه کې آسټرالیا د سریلانکا لوبډلې ته په 15 وکټو ماتې ورکړه. دا اتر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم دا اوس موږ اوریدای شي. په دې غړي کې د نورو ریپورتونو تر څنګ د دې ریپورتونو تفصیل اورو. د قبایلی ضلعو بلدیتی انتخاباتو چارواکي فنډونه غواړي. د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند اعلان کړی چې مشر یې نواز شریف د اکتوبر په 18 له لندنه وطن ته ستنېږي پر هغه د درغلې او تورونه دي. هغه له سزا بچ کېدو لپاره څه کولی شي؟
سزا یې معطله شي او دوی پر ضمانت کور او ایله شي. حفاظتي ضمانت په دې اخلي چې دوی دلته د هر کلیم څه پروګرام جوړ کړی دی. زما خیال اسټبلشمنټ اجازه تور کړې ده او که چیرې هغه اجازه نه وای بیا دوی دا جلسه نه اعلانول.
ملګری ملتونه نن د غربت ختمولو نړیواله ورځ لمانځي. په پښتنو سیمو کې د کورنۍ څه حال دی؟ او چرته زه مزه چې په شب قدر کې د شوی بي خوندورې مشاعري حال هم درکو.
د ښار کې د ټوپک نه بغیر بل څه نه خرڅیږي. زمونږ په کې د ګلو کاروبار دی. خدای خیر پیشو په کې د پیو د کټوې واګدار شوی او مار په کې د جالې څوکیدار دی. خدای خیر.
د دې تر څنګ ځینې نور رپورټونه هم شته. را سره اوس اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام هم دا اوس موږ اورئ او زموږ خپرونې د مشال ریډیو په فری یا وړیا موبایل ایپ باندې هم روانې دي. تاسو اوریدلی شئ. اولنی رپورت ته ورشو. په خیبر پختونخوا کې د زمشو قبایلی ضلعو بلدیتي استازي وایي چې خپل خلک ته پرمختیایي کارونه غواړي خو دوی سره دومره پیسې نشته چې دا کارونه وکړي. دوی وایي چې دوه کاله وشو چې دوی په لوکل سطح باندې یا په ځایي کچه باندې استازي ټاکل شوي خو حکومت ورته پیسې نه دی ورکړي. دوی په دې لړ کې په بیلابیل وختونو کې مظاهره هم کړې دي. د باجوړ او مومندو منتخب استادو پرون په دې لړ کې مظاهره کړې وه. بل خو ته د نگران حکومت چارواکي وایي چې د دې لپاره یو قانون سازي ته ضرورت دی نو هله به خلکو ته پیسې ورکول کیږي. نور تفصیل به له شانواز سره وګورو.
بلدیاتی نمائندوں کے ساتھ جاری ظلم
د اکتوبر په 14 د قبایلی ضلعو بلدیاتی نمائندگان غوښتنه کړې. حکومت ته ورته پنګې ورکړې چې دوی پرې د ولس دپاره ترقیاتي کارونه وکړي. دوی په بیلابیلو ضلعو کې احتجاجونه وکړل او ویول په 2021 دسمبر او 2022 مارچ کې د دوی انتخاب شوی خو بیا هم دوی وایي ورسره ځینې اختیارات نشته. ولې شاوخوا دوه کال وشو چې نه ورته تیر منتخب او نه ورته موجوده نگران حکومت پنګې ورکړي. د باجوړ د ناوګۍ تحصیل نازب ډاکټر خلیل الرحمن مشال ریډیو ته وویل
نه فنډ ملاو شو نه د هغو دفتر شته دی نه د هغو تنخواه شته دی نه د هغو ګاډي شته دی. د دې په وجه باندې د هغو سیاسي کیریر ته هم ډېر زیات نقصان ورسېده ځکه چې عوامو په اعتماد کړی دی. د عوامو په اعتماد باندې دا خلک پوره ونه ختل او دغه وجه دا ده چې د دې ساعت څه وسایل نشته دی چې د عوامو خدمت وکړي.
خبر پختونخوا صوبه کې بلدیتي انتخابات دوه مرحلو کې شوي. اولنی انتخابات په 19 دسمبر 2021 او د دویمې مرحلې انتخابات په 13 مارچ 2022 کې وشو. دغه انتخابات د مقامي حکومتونو د ترمیمي قانون 2019 د لاندې شوي چې پکې د ضلعي مېیر یا ناظم څوکۍ ختمه شوې وه. ولې تحصیل کلیوال او د خارګوټو ناظمانو نمونه چیرمینانو ته اړولی وو. دا اول وارو چې د عوامي رایو په ذریعه په قبایلي ضلعو کې انتخابات شوي. د دغه سیمو منتخبو غړو د حکومت نه زیاتې تمې لرلې چې ګنې دغلته به دوی د ترقي کارونه په ښه ډول سره سرته ورسوي. د باجوړ د خلودو کلیوال کونسل چیرمین شاه ولي خان محمود وایي د دوی سیمه کې باید د مقامي حکومتونو لخوا ډېر کارونه وشي، خو نه ورته حکومت پیسې ورکوي او نه ورسره داسې کوم اختیار شته چې ګنې په خپله خوښه کوم کار شروع کړي.
زمنګ له تاسو نه کوي چې یاره زمنګ د کوڅې مسله دا، زمنګ د اوبو مسله دا، یا زمنګ د بجلی دا وړې وړې مسلې، یا پرس کا پنادرا کې زمنګ مسله دا، هو موږ ته پند نه ملاويږي او نه راته پند ملاو شوې ده. نو کو پند موږ ته ملاو شو نو زمنګ مسله به حل شي. بل خبره دا ده چې تر د وسه پورې نه زمنګ څه اجلاس شوې ده. صبح کې موږ زمشي وو نو دلته دغه نکاح نامې خبره راځي، پکې د پارمبې خبره پکې راځي، او هغه مخکې خو به داسې وو چې هغه دستخط به ملکانو کولې، اوس یې هغه په موږ پسې راوړي. زمونږ دستخط کله قبلېږي او کله نه قبلېږي، زمونږ سره سټامپ هم نه.
په 2019 کې د شوي ترمیم سره سم هیڅ یو منتخب غړی به په خپله خوښه کومې پانګې نشي خرڅولې، بلکې دغه پانګې به د کومشتری انتظامیې لخوا خرڅېږي. تر دې علاوه ډېر داسې اختیارات چې د منتخبو غړو سره وو هغه هم دغه ترمیمي قانون کې ترې اخستی وو. په مومندو کې د پنډیالي د خارګوټي کونسل چیرمن او د تحصیل کابینې کنوینر مجید الله مومند مشال ریډیو ته وویل دوی نه خلک کارونه غواړي، خو دوی ورته هیڅ مطمئن جواب نشي ورکولی.
آئنده لاحه عمل لپاره زمونږ د ایکس فاټا چې څومره ډیسټریکټ دی دغه په سطح باندې زمونږ یو ګورننګ کونسل دی، او دغه مشترکه دا موقف دی چې زمونږ دا مطالبات دیتا کتنه و نکړی شي، موږ به د احتجاج ته دوام ورکو او نیکس به زمونږ د لاحې عملی چې د گورنر هاوس مخې ته به احتجاج کو، او د هغې وروستو به که بیا هم د مطالبو ته ونه کتلی شي نو هغې له به موږ د درنې شکل ورکو.
د خیبر پختونخوا د صوبای حکومت په سرکاري ویبپاڼه یو ترمیم چې 2022 په اپریل کې چاپ شوی پکې نگران حکومت لیکلي د ضلعي تحصیل کلیوال کونسل او د خارګوټي کونسل به خپل فنډونه وي، او دغه ترمیم صوبای حکومت د آرډیننس په شکل کې گورنر خیبر پختونخوا ته لیږلی وو. نگران حکومت سره د قانون د جوړولو اختیار نشته، ورته د خیبر پختونخوا گورنر تر هغې وړاندې چې انتخاباتي کمیشن ورته اجازت نه وي ورکړی دغه قانون نشي منظورولی. په تیر وختونو کې د نگران صوبای حکومت ترجمان ویلي هم چې دوی د ترمیمي قانون مسوده کمیشن ته لیږلي، خو د هغه ځای ورته اجازه لا هم نه ده ملاو شوې. شانواز ترغزه، مشال رادیو، پېښور.
تاسو مشال رادیو اوري، زه سمت شبنمیم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پېښو راپورونه درکوم. مشال رادیو د تازه خبرونو باوري سرچینه.
اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږی. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون مشر میاں نواز شریف په داس حال کې لندن ملک ته واپس روان دی چې په څو مقدمو کې د عدالتونو لخوا سزا شوی او په یو مقدمه کې اشتهاري مجرم ګرځول شوی دی. مسلم لیگ د خپل مشر د تلو مخ کې ویل دی چې دوی تیاری کوي، اولته به د هرکلی په درنه توګه کوي او جلسه به هم کوي. نو آیا نوموړی به له دې مقدمو پاک اعلان شي، آیا دغه ضمانت به اخیستل کیږي، حفاظتي ضمانت به اخیستل کیږي که نه هغه به ونیول شي؟ په دې اړه د مختلفو څېړونکو نظر په دې رپورټ کې اورئ چې زبوږ خبریال راشد خټک جوړ کړی.
د مسلم لیگ نون د اعلان تر مخه نواز شریف په 28 اکتوبر د لاهور په هوایي ډګر کوزیږي او هم هغه ورځ به د معیار پاکستان په میدان کې وی جلسې ته وینا کوي. مسلم لیگ نون د جلسې د کمیابولو لپاره تیاریاں شروع کړې دي. د نواز شریف د عدالتي کیسونو او حفاظتي ضمانت په اړه قانون پو او په کوټه کې د بلوچستان های کورټ وکیل همایون قاسم مشال رډیو ته وویل
نواز شریف خبر دی چې دای راځي پاکستان ته، نو دای جیل ته بخامه خاځي، ولی دای سزا یافته دی، ملزم نه دی، مجرم دی، هغه حساب د عدالتو دی. نو هغه چې د عدالت ته ځان سرندر کی، قانون ته ځان سرندر کی، او دغه باندې بیره د فیصله اپیلونه ولګی دغه به ولګی چې سزا یې معطل سی او د پر ضمانت تور او رایله سی حفاظتي ضمانت په دی اخلي چې دوی دلته د هر کلیم چې پروګرام جوړ کړی د مخال اسټابلیشمنت اجازه تور کړی دی او کچیر هغه اجازه نه وای بیا دوی د جلسه نه اعلان ولا نو
د نو شریف ته وکړانو ته تیارانو په حق له اسلام آباد کې قانون پو ایمل خان ایډوکیټ مشال رادیو ته ویل
مسلم اگنون وکیلانو په اسلام آباد هاي کورټ لپاره هم خپل کیسونه تیار کړی دي چې دوی اسلام آباد هاي کورټ ده د میا محمد نواز شریف لپاره د پروټیکټیو بیل غوښتنه کړې ده چې په کومو کیسونو کې د اشتیاري ډیکلیر شوی دی چې په کې د ضمانت میلاو شي او تر خاص موده پورې دا میلاو شي چې د راسي خپل عدالتونو کې پیښ شي خپل ضمانتونه واخلي او قانوني شکمه طریقې کار ده خپل کې او په لار باندې لاړ شي
د نواز شریف وکیلانو د عدالتي تیارانو په حق لپاره اسلام آباد کے ڈان رسپانی عدالتی رپورٹر ملک اسد مشال ریڈیو تو ویل
پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ جب تک عدالتی محفوظ ہے وہ
کفا بدلتا ہے عدالتی محفوظ تو ترہگے ضمانت نور کر کے تو ترسو بہ غزان پولیس تنو حوالہ کرے وہ اس نظام لگ بدل شوے دے تو تیرا مدہ کے شرجل میں من ارباب عالمگیر آسما عالمگیر اور اس اسا طریق انصاف و امنے تو ہم بغیر دنے والو ضمانتوں نے ورکل شوی دی دنو شریف تہ حفاظتی ضمانت سر بد خبر سفر کا غزون ہم عدالت تا جمع کرل سی اور عدالت بد کسوں دا وردو پر اگتا سموتا مہلت ورکل
اپا بھی ذات ہے ان کو مہلت
پیداوان وړل چې نواز شریف په لزیه سټیټ مل کیس کې او کلا او د یونفیل جائیداد په کیس کې لس کړه د عدالت لخوا ساده شوی وو او د توشخانی د یو مرسیدیز موټر خرڅولو په کیس کې د نه حاضرېدو په وجه د اسلام آباد احتساب عدالت اشتهاري مجرم ګرځولی وو راشد خټک مشال ریډیو اسلام آباد
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرڅ لنډې سپې پنځلس زره اووه سوه پنځوس دولس زره یو سلو دیرش او پنځلس زره درې سوه پنځه شپېته کیلو هرڅ اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز خپرېږي په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ
اردن کوتا سے مشال ریڈیو اور او پدغه چپو باندې مګ رڼا توګه اور دلشی تیر ورځ د اکتوبر پر شپړسم په پېښور کې یو سیمینار وشو او په دې سیمینار کې د بیلابیلو برخو د ژوند د بیلابیلو برخو سره تعلق لرونکو خلکو برخه اخیستې وه د بشري حقوقو فعالانو پکې د پاکستان په نگران حکومت غږ وکړ چې د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه دی بیرته واخلی دوی وویل چې افغان کډوال په پاکستان کې لکلونو راهیسی اوسیږي دوی دلته کاروبارونه لري ژوند لري نو نشي کولای چې داسې په بیړه باندې بیرته خپل وطن ته لاړ شي او اکثره خلک داسې هم دي چې په وطن کې د طالبانو د واکمنۍ د وجې نه ژوند اسانه نه دی د پاکستان نگران حکومت اعلان کړی چې د نومبر تر لومړۍ نیټې باید ټول بهرني هغه وګړي له پاکستانه ووځي چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري د پېښور د سیمینار په اړه د غلام غوث رپورټ اورو
پاکستان د مهاجرو چارټر نه دی سائن کړی دا بالکل پاکستان
د ہیومن رائټس چارټر سائن کړی د امن او د افغان کډوالو د ستونزو او د حل لارو په اړه د غونډه په پیښور پریس کلب کې د مفکوره او هنري ټولنې د سوري لاندې ترسره شوه د کانفرنس ته سیاسي ګوندونه او د مدني ټولنو فعالان هم رابلل شوي وو چې پکې غوښتنه وشوه چې نا رجسټرډ افغان کډوال دې په زور له پاکستانه نه وباسي د غونډې تنظیمونکي حیات روغانی مشال ریډیو ته وویل چې باید د دوو ریاستونو ترمنځ د پیچلي معاملاتو او د ترګرۍ د زیاتیدونکي سپې په تناظر کې دي د افغان کډوالو د زورولو څخه ډډه وکړي شي
تر څو پورې د افغانستان حکومت د پاکستان حکومت او ملل متحد په شریکه باندې د دې کډوالو د واپس لګولو لپاره منظم پروګرام نه جوړ کړي دوی د دلته اوساتلی شي په خصوصي توګه باندې چې کوم هنرمندان او صحافیان دي هغه د دې د کو ساتلی شي تر څو پورې هغه د اني غنې دي چې افغانستان د غوډه پر محفوظ دي یا هغه د دنیا یو بل ملک خپل پناه خپل امن دغه ضمانت نیولې دي هغه دې د کوم ساتلې شو در قسمه ریاستي فیصله نه چې کوم په زبردستي باندې کیږي دغه د استثناء ورپېش
د غونډې زینو ګډونوالو وړاندې زور کړو چې سیاسي ګوندونه دي په شریکه د افغان کډوالو په اړه د نوې پالیسۍ په اړه په حکومت فشار واچوي خو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبایي مشر ډاکټر محمد علي دې غونډې ته په خپل وینا کې وویل چې دا کار به آسان نه وي دی ونډی ته هغه افغان سندرغاړي او د موسیقۍ هنرمندان هم راغلي وو چې په 2021 کې په افغانستان کې د طالبانو د واک سمبالولو وروسته د دوی ژوند ته د خطر په وجه پاکستان ته راغلي وو یو داسې افغان هنرمند حشمت امید مشال ریډیو ته وویل
د افغانستان سندرغاړي هم چې بس پاکستان ته یو کال کېږي چې راغلی یم مهاجر شوی یم دلته مهاجر یم او پاکستان حکومت دا اعلان کړی دی چې افغانانو زر ته زره د دې اخر میاشت نه باید وزي خپل ملک ته لاړ شي باید دې کې بدلون راوړي او پریږدي چې افغانان هغه کسان چې غواړي لاړ شي هسه چې نه کسان چې نه غواړي باید په اصول طریقه هغو ته ویزا ورکړي
هم 13 ورځ د پېښور ډیویژن د کمشنر په مشرۍ د لوړ پوړو پولیسو استخباراتي او انتظامی چارواکو د غونډې وروسته کمشنر محمد زبیر د غیر رجسټرډ کډوالو په اړه د معلوماتو راټولولو کار د اکتوبر د 1 نیټې پورې د مکمل کولو امر ورکړی دی او په پېښور خیبر 400 نوخار او مومندو کې د تانو په کچه د دې لپاره د کمیټیانو جوړولو امر یې هم ورکړی د کمشنر د دفتر لخوا په خپور شوی خبر پاڼه کې دا هم ویل شوی چې د 1 اکتوبر وروسته د اسناد نه لرونکو کډوالو د واپسۍ لپاره په حاجی کیمپ، ازاخیرو او سوکنو کې دي اړیزي کیمپونه هم جوړ کړی شي. ولهم غوس مشال ریډیو پېښور.
د مشال ریډیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تا سوم را سره ملګری شئ. مونږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. مونږ تر اوسه له 9000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو په یوټیوب چینل کې بیلابیل ویډیوګان شته دي. تاسو کولی شئ چې هغه ته لاسرسی پیدا کړئ او وګورئ ځکه چې هغه کې تفریحي ویډیوګانې هم دي او خبری ویډیوګانې هم. دا ویډیوګانې تاسو د خپلو ملګرو دوستانو سره هم په اسانه شریکولی شئ. وس یو بل ریپورت ته ورزو. نن ملګری ملتونه په ټوله نړۍ کې د غریبۍ د ختمولو لپاره د لارو چارو د مندلو نړیواله ورځ لمانځي. سږ کال د دې ورځې موضوع مهذب کار او ټولنیز خوندیتوب ټاکل شوی دی. په خیبر پښتونخوا کې خلک په څه حال کې دي؟ دغلته خلک وایي چې ګرانی زیاته ده، روزګار کم دی او اقتصاد خراب شوی چې له وجې ځینو خلکو ته ذهني ناروغۍ پیدا شوی دي. په دې حق له د انیسی اجمل رپورټ اورو چې د یوې میرمنې په غږ شروع کیږي.
دا غږ د خیبر ضلع په پسید خیلو سیمه کې د انینا بیبی دی چې په خپله معصوره ده او میړه مینګل یې ذهني مریض او معصوره دی. 28 انینی بیبی د اکتوبر په 14 مشال ریډیو ته وویل چې خاوند یې مخکې په ترخم لاره کاروبار کوه، خو په دې لاره د محدودیتونو له وجې اقتصادي مسئلې زیاتې شوې دي او ذهني مریض شو.
خاون لاس او پی کار پریدی، کار نشی کولی، مزدوری تا نشی تلی، خوراک نشی کولی، یار سراتار خبر راته مشکل دی باجی زبا استاد تصویر وکی با ترخم کلاو کاروبار به خود ورزی به 1500 روپی مو گټل شپک 100 به مو گټل اتل 100 به مو گټل اوس وخت دی کنه اوس وخت مخاوني سم نشی کوله
انی نه بیبی دا خبره په داسې وخت کې مشال ریډیو توکړه چې ملګری ملتونه د اکتوبر پر ولسم د غربت ختمولو نړیوال ورځ لمانسي سکل د دې ورځې موضوع محاسبه کار او ټولنیز خوندیتوب ټاکل شوی ده ملګرو ملتونو په خپل ویبپاڼه لیکلي چې سګنې موضوع د انساني وقار لپاره د محاسبه کار او ټولنیز خوندیتوب لړ کې د مجموعي لاسرسي غوښتنه کوي او په دې خبره زور راوړي چې باید د محاسبه کار له لارې خلک پیاوړي شي مناسبه تنخواه او کاري شرایط ولري او د ټولو کارکوونکو لپاره فطري قدر او د انسانیت ارزښت وپیژندل شي خو په خیبر پښتونخوا په تیره بیا په قبایلي ضلعو کې د اقتصادي چارو پوهان وایي چې په دې سیمو کې د تیرې سیمو دې راهیسې د روزګار او آن چې د دیاړې موقع هم ختمې شوې دي او خلک په ډېرو بدو حالاتو کې ژوند تیروي دا چې د دې وجوهات څه دي په دې اړه د قبایلي ضلعو په اقتصادي حالاتو نظر لرونکي نظام دا وړوای چې رتراګرۍ پرمختیايي پروژو نه کېدو او له افغانستان سره په پوله د محدودیتونو له وجې د خلکو مالي حالات ورځ تر بلې خرابېږي
قبایلی سیما کې دلته کې یو جنگ راغلو یو ترګری راغلا د هغه په وجه باندې هم دلته کې یو چې کم روزګار وو کاروبار وو د خلکو هغه ته ډیر زیات نقصان ورسېدلو بیا خاص کر هغه خلک چې دلته روزګار وو کاروبار وو هغه دلته نه خپل روزګار او کاروبار د ملک نورو سیمو ته یوړو نو د هغه سره هم دلته کې په غربت کې مزید اضافه وشوله که تاسو وګورئ چې کوم مخکې د اقوام متحده ملینیم ډیولپمنټ ګول وی هغه هم په داسې ما کې پوره نه شوله بیا سستینیبل ډیولپمنټ ګولز دي د اقوام متحده چې یاره غربت په مونږ کا مو نو په قبایلی سیمه کې که تاسو وګورئ غربت کم شوی نه دی بلکې دلته کې غربت زیات شوی دی
نظام دا ور زیات کړ چې پاکستان کې د تیرو سیلابونو بارانونو له وجې هم د خلکو اقتصادي حالات خراب شوی دي نوموړي دا هم ویل چې په پاکستان کې نفوس زیاتېدو ته هم پام نه کیږي وسایل او د روزګار موقع کم دي او د زیاتې آبادۍ له وجې هم هر یو تن روزګار نشي ترلاسه کولی نړیوال بانک په خپله ویبپاڼه د روان کال په اپریل کې یو رپورټ خپور کړی چې پکې وایي امکان دی چې روان کال په پاکستان کې غربت 0.2% ته ورسیږي ورلد بینک زیاته کړې چې په 2013 کال کې په پاکستان کې د غربت شرح 9.8% وه په خیبر پختونخوا کې د سوداګریزې خونې یا سرحد چمبر اف کامرس پوخانی مشر زید الله شینواری بیا مشال ریډیو ته ویل چې لومړی د کووید 19 وایرس وبا او بیا د افغانستان سره د تجارت کمیدو له وجې د قبایلي سیلو په خاصه توګه په پاک افغان پوله میشت خلک له سختو اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ شوي دي په پاکستان کې پرستیو کې گرانی هم زیاته شوې ده د پاکستان شماریاتو ادارې ویلي چې په دې هواد کې د روان کال په سپتمبر کې د افراطي زر شرح 2% نور هم لوړه شوې ده بلخوا نړیوالی مالیاتی ادارې یا ایم ایف په خپل ویبپاڼه لیکلي چې پاکستان کې روان کال د افراطي زر شرح 9.2% ریکارډ شوې ده په قبایلي ضلعو کې راحت شینواری چې د خیر خیګړې کارونه کوي وایي چې په دې ضلعو کې د اقتصادي حالاتو خرابېدو له وجې یو شمېر ځوانانو نشو ته مخه کړې
غربت لکیر شو بیا هم ډیر گزاره شو لاندې په تیس کرخې نه بلاندې تیری تو اوس دونه غربت سیوا شو دی چې هغه یو کس ارننګ واله وي او 15-20 خوړلو واله وي اوپر نه مهنګایي راله نو د هر کور بجټ چې دی داسې متاثره شو که وړه واخلي غوړي نشته غوړي چې واخلي وړه نشته اوس امپیکټ یې څه دی ګوره خلک نشوله لاړه آیس له لاړه خلک خودکشیو ته تیار دي خلک کرایم له لاړه کویه یې دې ته ویلی شي چې غربت غربت کوی تلویدلی یو
ملګرو ملتونو د غربت ختمولو نړیوال ورسې په مناسبت ویلی چې د حکومتونو سوداګرو او مدني ټولنو ترمنس نړیواله مرګرتیا د مساوي پرمختګ او د دې یقیني کول لپاره چې هیڅوک بشاته او محروم نه پاتې کیږي ضروری ده. بلخوا د پاکستان بیلابیلو حکومتي چارواکو په خپلو بیانونو کې ویلي چې په هیواد کې د غربت ختمولو لپاره د بینظیر انکم سپورټ پروګرام له لارې خلکو سره مرستې کوي. د ځوانانو کار روزګار لپاره د قرضو پروګرام هم پیل کړی او د دې ترڅنګ هڅه کوي چې په هیواد کې په ګرانې هم کابو عمومي.
دا مشال ریډیو دا
اوریدن کو بالکل دا مشال ریډیو دا د خبرونو د لنډیز وخت دی راځي چې وایم. د خیبر پختونخوا د قبایلي ضلعو بلدیتی استازو پرون مظاهره کړې ده. دوی غوښتنه کړې چې حکومت دوی ته د پرمختیایي کارونو لپاره فنډونه ورکړي. دوی زیاتوي چې دوه کاله مخکې انتخاب شوي وو خو لا هم ورته حکومت د پرمختیایي کارونو لپاره فنډونه نه دي ورکړي. د خیبر پختونخوا نگران حکومت پر خپل ویب سایټ لیکلي چې د بلدیتی استازو د فنډونو په اړه په قانون کې بدلون ته اړتیا ده چې دوی یې واک نه لري. د پېښور ډیویژن کمشنر محمد زبیر پرون په یوه خبرپاڼه کې حکم کړی چې د نارجسټرډ افغان کډوالو پر د ارزي کمپونو جوړولو کار دې شروع شي. هغه زیاته کړې چې دا کمپونه به په حاجي کیمپ په ازاخیلو او څوکنو کې جوړیږي او هغه افغانان به پکې ساتل کیږي چې له قانوني اسنادو بغیر په پاکستان کې ژوند کوي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان نگران وفاقي حکومت اعلان کړی چې هغه ټول بهرنیان دي د اکتوبر تر پایه له دې ملک ووځي چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. د پاکستان پوځ وایي په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د نښتو په وخت پرون دوه پوځیان او دوه وسلوال وژل شوي دي. د پوځ د اماړي کوڅانګې اس پی آر په دې اړه خبر پاڼه خپره کړې ده. وسلوالو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن په رسمي سفر چین ته رسیدلی دی. نقل شوی چې هغه به د خپل چینایي سیال سره په امنیتي او اقتصادي مسایلو خبرې وکړي. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم زموږ خبرونه هم دا اوس روانې دي. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده د اکتوبر په ومه د افغانستان په هرات ولایت کې لومړی زلزله راغلی وه چې په زرګونو خلک یې بې کوره کړل او له 2000 زیات کسان یې ووژل. تر هغې وروسته 2000 نور په هرات او بادغیس او همدارس په فراه ولایتونو کې زلزلې وشوې. د ناروې د کډوالو شورا وایي چې نړۍ باید د افغانستان په لویدیځ کې د دغه زلزلې ځپلې خلک یوازې پرې نږدي. په همدې حال کې ملګرو ملتونو ویلي چې په دې زلزلو کې 3000 افغانان متاثر شوي دي، ځینې بې کوره شوي، ځینې زخمیان شوي او ځینې مړه شوي دي. دوی که څه هم مرستې جاري ساتلې خو پر نړیوالو غږ کوي چې مالی مرسته دې زیاته کړي. په دې اړه زموږ د همکار امید زهیرمل رپورټر.
د ناروې د کډوالو شورا مشر یان اګلند وایي نړۍ باید د افغانستان په لویدیځ کې د زلزلو ژوندي پاتې شوي کسان یوازې پرې نږدي. هغه پرون په خپل اکسپانډ لیکلي د ټولنو له کلونو جګړو او بې وزلۍ وروسته هر څه له لاسه ورکړي او د تکیې لپاره څه ورپاتې نه دي. یان اګلند په هرات کې د وروستیو زلزلو له امله د مړو شویو شمېر 1500 او د ټولو ویجاړو شویو کورونو شمېر 3500 ښودلی دی. پیښو ته د رسېدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت په هرات کې د وروستي وضعیت د خلکو د ستونزو او د مرستو رسولو په برخه کې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا بیا په هرات کې د شویو زلزلو له امله د زیانمن شویو ټول شمېر 1400 تنه ښودلی او وایي له دوی سره د مرستې لپاره 93.6 میلیون ډالرو ته اړتیا ده. د ادارې په خپلې بارونۍ اعلامیه کې لیکلي دوی لا هم په څېړنو بوختي او په راتلونکي کې په هرات کې د زلزلو له امله د زیانمن شویو شمېرې ښایي ډېر شي. ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکی دانیل انډرس وایي په هرات کې د زلزلو له امله د زیانمن شویو اړتیاو ته رسیدل د یوې میاشتې کار نه دی او ښایي یو کال ونیسي. هغه چې په هرات کې د زلزله ځپلو سیمو د لیدو لپاره تللی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر کې په اکس پاڼه یو ویډیو خبره کړې او پکې وایي اوس مهال په سیمه کې زلزله ځپلو ته د خیمو اوبو او روغتیایي مرستو ډېر اړتیا ده. هغه زیاتوي هغه کورونه چې د زلزلو له امله ویجاړ شوي بیا رغول کېږي خو دا به ډېر وخت ونیسي.
له دې امله دا یوازې په لومړۍ میاشت کې د ځواب ویلو مسله نه ده، بلکې د نړېدلو کورونو د جوړېدو لپاره 12 میاشتې پکار دي.
پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د حکومت ویان جانان سایق پرون ازادي راډیو ته وویل په هرات کې د زلزلو له امله نږدې 4000 کورونه نړېدلي او ډېر شمېر نور قسمان تخریب شوي دي. له زلزلو وروسته د هرات د بیلابیلو سیمو اوسېدونکو هم چې زلزلو یې کورونه ویجاړ او یا هم تخریب کړي ازادي راډیو ته ویلي تر ټولو مهمه دا ده چې کورونه یې ورغول شي. پرون د ماشومانو د ساتنې اداره یا سیف د چلډرن په یو اعلامیه کې هم وویل له سختو زلزلو وروسته په هرات کې زرګونه کسان په خیمو کې پراته دي چې دې خیمو ته هم د تېرې اونۍ طوفان او دړو زیان رسولی دی.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې هم دا اوس له دې اپ څخه ګټه پورته کړئ. دا فری وړیا اپ دی، تاسو یې د مشال ریډیو په لټولو سره ل خپل سمارټ فون څخه ډاونلوډولی شئ. موبایل تاسو سمارټ فون ته ضرورت لري او انټرنیټ ته ضرورت لري، نور پیسو ته په ضرورت نشته دی، یعنی دا فری دی وړیا دی. که تاسو آیفون لرئ په آیفون کې ډاونلوډ کړئ او که انډراید ټلیفون نه لرئ په هغه کې هم ډاونلوډولی شئ. او په دې باندې زموږ دا ټولې خپرونې په ژوندۍ بڼه هم روانې دي او کومې خپرونه چې له تاسو تیر شوې دي هغه هم پکې لټولی شئ، اورېدلی شئ، ویډیوګانې پکې کتلی شئ، د ریپورټونو متن پکې لوستلی شئ او د خپلو دوستانو سره په اسانه باندې شریکولی شئ، هغوی ته لیږلی هم شئ. اوس یو نړیوالې موضوع ته ورځو او رپورټ دراورو. په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشر جو بایډن د منځني ختیځ د سفر لپاره تیاری نیسي، واشنگټن هڅې پیل کړې چې د غزې د تړانګې ملیونونو ملکي وګړو ته د مرستو د رسولو په وړاندې خنډونه لرې شي. غزه پر اسرائیلو د حماس د وسلوالو ډلې له خونړۍ حملې وروسته د اسرائیلي پوځ لخوا کلابنده شوې ده. ستاسو د معلوماتو لپاره وایو چې د اکتوبر په بومه حماس وسلوالې ډلې د اسرائیل په جنوب کې په کلو حمله وکړې او تر هغې وروسته یوه ورځ وروسته د اکتوبر په اتمه اسرائیلي پوځانو پر غزه بمباري شروع کړه. په غزه کې د حماس وسلوالې ډلې مرکزونه دي خو هلته د ملکي وګړو شمیر هم بیخي ډیر دی او په دې جګړه کې دواړو خواو ته په زرګونو ملکي وګړي وژل شوي دي. په وروستیو حالاتو باندې د احمد تکل رپورټ ورو.
داسې مهال چې د اسرائیل لخوا د غزې د تړانګې کلابندي دوام لري، په پام کې ده چې د امریکا ولسمشر جو بایډن سبا اسرائیل او اردن ته سفر وکړي. په داسې حال کې چې دا ویره په زیاتېدو ده چې د اسرائیلو او حماس ډلې ترمنځ روان کړکیچ ټول منځني ختیځ ته خپور نشي، ښاغلی بایډن به له اسرائیلي او عرب مشرانو سره وګوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وروسته له هغې سیمې ته د بایډن سفر اعلان کړ چې د غزې په ترانګه کې د بشري وضعیت په اړه اندېښنې زیاتې شوې او د اسرائیلو پوځ په دې سیمه کې چې مساحت 315 مربع کیلومترو ته رسیږي د ځمکنیو عملیاتو لپاره تیاری نیسي. د غزې پر تړانګه د اسرائیلو هوایي حملې چې د اکتوبر په 8 پر اسرائیلو د حماس ډلې له خونړي برید وروسته پیل شوې دي نن هم روانې وي. اسرائیلو د غزې تړانګه کلابنده کړې او پرله پسې بمباري پرې کوي. د حماس د وسلوالو په برید کې شاوخوا 1400 کسان چې ډیری ملکي وګړي وو ووژل شول او لسګونه اسرائیلیان او د نورو هیوادونو وګړي برمته شول او د وسلوالو لخوا غزې ته ولېږدول شول. د اسرایلو په ځوابي حملو کې تر دې دمه نږدې 2800 فلسطینیان وژل شوي او شاوخوا 9200 نور ټپیان دي. د غزه خلک وایي د دې ترانګې پر جنوبي ښارونو رفح او خان یونس د اسرایلي پوځ د درنو بمباریو په نتیجه کې ټپي شوي کسان روغتونونو ته رسول شوي. د حماس یو چارواکي او د غزه د روغتیا پخوانی وزیر بسیم نعیم ویلي دي چې په رفح کې 20 کسان او په خان یونس کې 10 کسان وژل شوي. په سیمه کې د اسوشیټډ پرس خبري اژانس خبریال وایي نن سهار د خان یونس نصیر روغتون ته په سپینو کفنونو کې د شاوخوا 500 مړو رسیدل ولیدل. بلخوا په غزه کې د اوربند ټینګولو او د مرستو د کاروانونو پر مخ د سرحد پرانیستلو لپاره هڅې روانې دي. پرون داسې ښکارېدل چې په دې اړه موافقه شوې ده، خو اسرایلو د رفح په سرحد کې د اوربند راپورونه رد کړل. خیریه ټولنو خبرداری ورکړی چې د غزې ترانګه له بشپړ سقوط سره مخامخ ده، ځکه نږدې ده چې د روغتونونو برېښنا بنده او په نتیجه کې د زرګونه ټپیانو ژوند له خطر سره مخامخ شي. خیریه ټولنې وایي چې سلګونه زره کسان په خوړو او اوبو پسې سرګردانه دي. اسرایلي او امریکایي چارواکو د حماس ډلې برید په دوهمه نړیواله جګړه کې د یهودانو له ډلې زی وژنې وروسته پر یهود قبر تر ټولو خونړۍ حمله بللې ده.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 نه زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ. موږ تر اوسه له 9000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په یوټیوب باندې د مشال ریډیو بیلابیل ویډیوګانې تاسو ته وړاندې کیږي. خبري او تفریحي ویډیوګانې پکښته تاسو وګورئ او ملګرو دوستان سره شریک کړئ او همدارس تاسو دا هم کوئ شئ چې هلته به تبصره وکړئ. په بر جنوبی وزیرستان ضلع لدا تحصیل تنگی بادینزی کې ولس یعنی خلک تور لګی چې په سیمه کې د ځای په ځای شوي پاکستانی پوځ لخوا په کلو د مارچر ګولۍ وشتل کیږي. دوی وایي چې که پوځ د لټون عملیات کوي باید بې ګناه خلک ونه نیسي او خلکو ته مشکلات جوړ نه کړي. د خلکو مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي چې د وسلوالو مخنیوي غواړي خو پوځ باید ناحق خلک ونه نیسي. په دې حقله د اشتیاق مسید رپورټ ورو.
د سویلی وزیرستان اپر ضلع تحصیل لادا سیمه تنگی بدینزئی اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې په سیمه کښې یې پوځ په کلیو د مارټر ګولو استعمال شروع کړی دی او د لاټون عملیات په وخت بې ګناه خلک گرفتار کوي. د تنگی بدینزئی کلی اوسیدونکی حضرت علي دغه حال په دا رنګ بیانوي.
کورینا کورینا باندې موجوده وی لوړ و ټول اشپای د کورینا کلی باندې تخت باندې باندې وکړل ماټرینا روشتل د ارمی و پاس سره تللا د میزا یو کلی کاست ای ډاکټر دی اسې و چات د زون سره یو عبد الله دین ما یو دو د پلور نو می سد لا دی خو د علاقه خو مصطفی و جو صفا کړی و او صفا خو نه دوی ساغه پرشنه ها شری دی هغه باندې پرې په میز باندې شری دی.
د تنگی بو دین زی سیمه یو بل اوسې دین کای ویای چې حکومت د امن په نوم خلق خپل کلیو ته واپس رواستلای و خو سیمه کښې یې یور بیا د وسلولو په خلاف پوځ عملیات شروع کړي دي.
خبر ہے
د پښتون ژغورنې غورځنګ غړی علمزیب ماسید چې پخپله هم د تنګي بدینځی کلی سره تعلق لري د پاکستان حکومتي چارواکیو نه په کلیو باندې د عملیات په وخت د ماټر ګولې استعمال بند کولې غوښتنه کوي.
پلادا
سیمک چھ دے خفیہ ادارے و چرواکی دے نم نوشول پلاو مشال ریڈیو تا پتنگی بدنزئی سیمک چھ دے پوز عملیات پخلائی کڑائی دائی او وی ویل چھ دے عملیات پا وقت پا سیمک چھ مشکوک کسان گرفتار کڑی شوی دی. خود سویلی وزیرستان پولیسو مشر ملک حبیب خان مشال ریڈیو تا و ویل چھ پتنگی بدنزئی کلیک چھ گرفتار کڑی شوی کسانو پشتنا و پلاداک چھ دے پوزی چرواکیو نا و ایک کاوی او کا گرفتار کڑی شوی کسان بے گناوی بیا با زر خوشی کڑائی شی. اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلے شے.
اور دن کو تاسو مشال ریڈیو ته غوږی په دغه ویب سټ مشال ریڈیو ډاٹ کام نه دا اوس زموږ د خبرونه روانه دي. مخکې دنه چې د بل رپورت ورشو د کرکټ په اړه به درته وایو چې په ورلد کپ کې نړیوال جام کې 500 ورځې کرکټ چې کوم په انډیا کې هند کې روان دي په هغه کې نن د نیدرلینډز او جنوبی افریقا میچ کې نیدرلینډز دا وخت بیٹنگ شروع کړی دی په 1.15 ورنو کې 213 رنزونه کړی دی او اته لوبغاړي یوړ دی. دا لوبه د باران د وجه نه وخت شروع شو نو د دې وجه د 500 ورځې لوبه نه ده بلکې راکمه شوې ده 340 ورنو ته، یعنی د نیدرلینډز د لوبي یو بل ور پاتې دی. په دې اړه به نور معلومات هم وروسته تاسو درکو، خو اوس یو رپورټ اورو د شبقدر په دوه کې شاعران او هنرمندان راغون شوي وو او کلتوري ماخام یې جوړ کړو. دلته شوی مشاعرې ته د خبر پښتونخوا له بلابلو سیمو شاعران ورغلي وو. دوی وطني، روماني او سیاسي شعرونه ویل. زموږ همکار شنواس ترکزی هم دې غونډه کې حاضر وو. هغه یې په اړه دا رپورټ جوړ کړی چې د یو شاعر خالد خان خالد په زمزمه شروع کیږي.
زمنگ لمخا لاڑو سڑے شو دغ کم زر پا اس بھی سلام پمنگ تیری گی اللہ دی خیر کی اللہ دی خیر
کی. شو قدر په دعا وکي چې خالد خان خالد دغه شیر زمزمه کو نو په اجره کې ناس تو خلکو ورته ډیر ډاډ ورکو. د دواوی په مردانه کلی کې د شاه جهان په اجره کې د قلم کورنۍ او د قلم ملګرو د تنظیمونو لخوا غټه مشاعره کې ګڼ شمیر خلکو خپل کلامونه وویل چې پکې یو ودود نومانی هم وو.
تر سو به مې بچي د دې دوران غیږه کې مري، تر سو به مې ارمان د خپل جانان غیږه کې مري، تر سو به د اغیارو په خبرو دوکه کېږي، تر سو به پښتانه د دې پیمان غیږه کې مري.
د قلم کورنۍ صدر شیر خطاب مشاعر ریډیو ته وویل تیر وختونو کې به په مشاعرو کې مشرانو شعرونه ویل، کشران به ورته ناستو. خو د خوشحالۍ خبره ده چې نن وختونه کشران هم داسې ښه شعرونه لیکي چې پکې د قام د بیدارۍ او د ښه راتلونکي پیغام وي.
موږ د خلکو کې مینه پیدا شي، محبت پیدا شي، په ترمنم کې پوی کو چې دا لاره غلطه ده، دا سمه ده، په دې سمه ځای ده، غلطې مه کوئ. نو جی موږ د خپل قام دپاره د خوشحالولو دپاره د مشاعره را جوړه کړې ده.
دغه مشاعرې له د شوقدر یو بل مشهور شاعر زیت الرحمن عاجز هم ورغلی وو. مشاعر ریډیو ته وویل نارینه شاعران خو همیشه په مشاعرو کې خپل کلامونه وایي، که کومه غلطي په کې وي نو اصلاحی وشي. خو ده زیاته کړه خواهش یې ده چې زنانه شاعران هم کوم تنظیم جوړ کړي. عاجز خپل یو څو شعرونه د مشاعر ریډیو اورېدونکو ته داسې واورول.
دارو لمې د مور چانه پیسې دي قرض کړې، ولاړ راته په لاره کې شکمار دی، خدای خیر دے خار کے ٹوپک نہ بغیر بل سے نہ خرسی گی زمون پکے دا گلو کاروبار دے، خدایا خیر پیشو پکے دا پیو دا کٹوے واگدار شوے او مار پکے دا جالے سو کی دار دے، خدای خیر خکاریان می به نظر راغلل ټوپک ور سره دی په بڼ کې مرغونه ډک چینار دی خدای خیر
د قلم ملګری تنظیم صدر محمد علی خوګیار مشال ریډیو ته وویل دوی همیشه د پښتو ژبې د خدمت لپاره ملاتړ دی د زیاته کړه کوشش کوي چې په راتلونکي کې د خپلو شاعرانو ملګرو زیرې لیکل هم چاپ کړي
که مونږ یو ترتیب جوړ کړی دی چې یو به مونږ د قلم ملګري پښتو ادبي ټولنې یو تذکره چاپ کړو او بیا په هغه کې به د هر شاعر چې کم دی نو پنځه پنځه لس غزلې چاپ کړو دا مونږ ته یو انتخاب دا مونږ ته ملګرو زموږ سره داسې ملګري چې هغوی خپل ځان ښودل نه غواړي خو مونږ سره مرسته کوي نو د هغوی په مرسته باندې به انشاءالله دا کتاب هم چاپ کیږي د نورو ملګرو پروګرام شته چې هغه به انشاءالله چاپ کړو
وخت کرم وزر تړل زدکړی دی ما هم په هر حال کې تړل زدکړی دی او زرمه د پریاد له حدا وته ما چې د پراق زغمل زدکړی دی زوم ورتلار ته چون نو پرېګ دمو تا ک په نظر و جن زدکړی دی
دا مشاعره تر نا وخت ما خام روانه و چې په کې ګڼو شاعرانو هغه کته شوق درو او یا بیا کده چار سادی او د پیښور د سیمه ورغلی خپل شعرونه باورول او زینو کې مزاحیه شعرونه هم ول چې اوریدونکو ورته ډیر ډاډ ورک شانواز ترګزه مشال ریډیو پیښور
د مشال ریډیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شي
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبری سات اخیری رپورت روان یو په پاکستان کې د تعلیم لپاره درې بیلابیل نظامونه موجود دي چې پکې سرکاري تعلیمي ادارې شخصي تعلیمي ادارې او دینی مدرسې شامل دي ځینې پوهان وایي چې د نوي نسل د روزنې لپاره دا درې وړ نظامونه درې جدا جدا تعلیمي نصابونه لري چې په نتیجه کې نوې کول بیا نه یوازې درې جدا جدا فکرونه لري بلکې په مستقبل کې د کار او روزګار موقع ورته هم یو شان برابر نبی حکومت وخت په وخت هڅه کړې چې په ټول ملک کې یو شان تعلیمي نظام راولي خو تر اوسه په دې کار کې بریالی شوی نه دی د سرکاري شمیرو تر مخه په پاکستان کې څه د پاسه درې دېرش میلیونه ماشومان په سرکاري سکولونو کې له شپږو میلیونو زیات په شخصي او خواوشا څلور میلیونه په دینی مدرسو کې زده کړې کوي دا درې نظامونه څنګه چلیږي او آیا خلکو ته نقصان دی که فایده ده په دې اړه د منور شاه دا رپورت اورو چې بیلابیلو کارپوهانو خلکو سره خبرې پکې کړې دي
په هر ملک کې د روښانه سباوون او پرمختګ لپاره د نوي نسل ښه تعلیم او روزنې ته ډېره توجه ورکول کیږي چې دا راز نوې نسل یې د هر ډول چیلنجونو د مقابلې او د وطن د پرمختګ لپاره په ښه توګه تیار وي د نړۍ د نورو ملکونو په څیر پاکستان کې هم د دې مقصد لپاره تعلیمي ادارې شته چې پکې د نوي نسل تعلیم او تربیت کیږي په عمومي توګه په پاکستان کې د تعلیم لپاره درې ډول بیلابیل نظامونه موجود دي چې پکې سرکاري تعلیمي ادارې شخصي تعلیمي ادارې او دینی مدرسې شامل دي خو پوهان وایي چې د نوي نسل د روزنې لپاره دا درې واړه نظامونه درې جدا جدا تعلیمي نصابونه لري چې په نتیجه کې یې نوی کول بیا نه یوازې درې جدا جدا فکرونه لري بلکې په مستقبل کې د کار او روزګار موقع هم ورته یو برابر نه وي د پېښور پوهنتون د تعلیم او تحقیق د څانګې پخوانی مشر ډاکټر وزیم خان په دې هکله وایي چې په پاکستان کې قومي نصاب شته خو په مکمله توګه یوازې په سرکاري سکولونو کې عملي کیږي
چې کوم ګورنمنت سکولونه دي چې دا حکومت تر لاندې هغه هم یو ځانلا پالیسي ده چې هغه د پاکستان نیشنل ایجوکیشن پالیسي یا قومي پالیسي مطابق هغه سکولونه جوړ دي د حکومت لاندې دا سکولونه مستند سکولونه دي او دا کارونه کوي آبادي چې زیاتېږي ورسره ورسره او بیا خاص کر خلکو دا راکړ چې یاره زمونږ بچي دي یو ښه سکولونه کې سبقونه ووایي نو دې لپاره انګلیش میډیم سکولونه مختلف مختلف استبلش شول مدرسې چې کوم تعلیم دی درسي نظامي مذهبي خلک دي نو هغه ځان له یو انډیپندنت ځان له نصاب جوړ کړو
په خیبر پښتونخوا کې د تعلیم د سار حکومتي ادارې ای ایم ای د 2000 او 2020 کال د ریپورت تر مخه په دې صوبه کې ټول 2018 سرکاري سکولونه دي چې په کې څه د پاسا سلويخ لکه هلکان او جنکې زده کړې کوي دارا د خیبر پختونخوا د شخصي اسکولونو د نظم حکومتي اداره پی ایس آر ای وای په دې صوبا کې له لسو تر یو لسو زرو پورې شخصي اسکولونه دي چې زیاتره یې له حکومت سره رجسټر شوي او په کې خواوشا شپږ لکه ماشومان زده کړې کوي. د تحریک انصاف په واکمنۍ پخوانی وفاقي حکومت هڅه کړې وه چې په سرکاري او شخصي سکولونو کې یو شان قامي نصاب تعلیم عملي کړي، خو د شخصي سکولونو له مخالفت سره مخ شو. په خیبر پختونخوا کې د شخصي سکولونو د اتحادیې مشر سلیم خان په دې حق له مشال ریډیو ته وویل چې د حکومت کار نصاب جوړول دي او د هغې په رڼا کې د کورس برابرولو اختیار دی بیا شخصي سکولونو ته ورکړل شي. نوموړی وایي
د حکومت مهم کار اول دا فیصله کول دي چې موږ د خپل راتلونکي لپاره د ځوانانو تعلیم او تربیت څنګه کوو، یعنی د هیواد پرمختګ لپاره څنګه وګړي تیارول غواړو. په دې لړ کې بیا د بیلابیلو شعبو ماهرین کینوي چې هغوی ورته د ژوند په هره چاره کې خپل خپل وړاندیزونه ورکړي او د هغې مطابق یو قومي تعلیمي نصاب برابر کړل شي. دغه نصاب به بیا په ټولو سرکاري او شخصي تعلیمي ادارو عملي کیږي. بیلابیل سیاسي حکومتونه د مصلحتونو ښکار کیږي چې په ترڅ کې هر وګړی جدا جدا سوچ فکر لري او په خلکو کې د یو بل لپاره زغم په کمیدو دی چې له وجې دا هیواد دې حال ته راورسېده.
که څه هم ډاکټر وزیم خان تر یو حده د شخصي سکولونو د معیار ستاینه کوي، خو دا نیوکه هم کوي چې زیاتره شخصي سکولونه انګریزي ژبې او جدید علومو ته توجه ورکوي او د زده کوونکو مذهبي او کلتوري روزنې ته ډېر پام نه کوي، چې له وجې د سرکاري او شخصي سکولونو فارغ شوي زده کوونکي ډېره ذهني هماهنګي نه لري. ډاکټر وزیم خان همداراز ویل چې په شخصي سکولونو کې هم هغه ټول لازمی مضامین خول کیږي چې په سرکاري سکولونو کې لازمی دي، خو دینی مدرسې بیا بیخی جدا نصاب تعلیم لري چې فارغ شوي زده کوونکي د سرکاري او شخصي تعلیمي ادارو له فارغ شوو زده کوونکو سره ډیر کم مشترکات لري. د ډاکټر وزیم خان په وینا دینی مدرسو کې زده کړې کوونکي هم د قام بچی دي، په کار دا چې د سکولونو د زده کوونکو برابر موقع ولري، ځکه چې د دینی مدرسو فارغ شوي زیاتره ځوانان بې روزګار او د اقتصادي ستونزو سره مخ وي.
اسلامی مدرسو نے چکم خلق گزی آغای مختی چیزیلو آغا داکترانو انجینیرانو داشتنشی جوڑی دیدے آغا بکار داری چیز آسن دیدے داکترانو انجینیران جوڑی شوئے پائلٹ جوڑی شوئے پا آرمی قتل دے نورو تداشن کرا داغا وزاکت آداشنی چاہتا صرف او صرف دا مذہبی تک تفیر دا پارا فر دی چاہتے رتلاوتو کی حافظ شی
په پاکستان کې د دینی مدرسو لپاره په وفاقي کچه 15 بورډونه جوړ شوي چې د اتحاد تنظیمات مدارس پاکستان تر چتر لاندې په ګډه کار کوي. د دې اتحاد ویان مولانا محمد حنیف جالندری مشال لیډیو ته وویل چې دوی په ځینو مدرسو کې زده کوونکو ته د عصري علومو او هنري زده کړو درس هم ورکوي.
پاکستان کراچی سے ټول پاکستان کې د مدرسو شمیر له ډیر څخه تر څلوېخت زرو پورې دی چې زیاتره د مدرسو لپاره له ځانګړو بورډونو سره رجسٹر شوی هم دي. په دې مدرسو کې شاوخوا څلوېخت لکه هلکان او نجونې زده کړې کوي. د مدرسو نصاب زیاتره پر اسلامي تعلیماتو مرکوز وي، خو د لویو ښارونو په ځینو مدرسو کې د ساينس او فنونو یا آرټس ځینې مضامین هم ښوول کېږي. موږ غواړو چې دینی مدرسې دې اړخ ته هم توجه وکړي، خو په موجوده وخت کې د دینی علومو تر څنګ د عصري علومو درس ورکوونکو مدرسو شمیر ډېر کم دی، چې ماته یې کره شمیر هم معلوم نه دی.
دا چې په هیواد کې د سرکاري او شخصي سکولونو او دینی مدرسو د زده کوونکو ترمنځ او همداراز په مستقبل کې د ټولنې د هرې طبقې ترمنځ د هماهنګۍ پیدا کولو لپاره څه پکار دي، ډاکټر بزیم خان په دې پوښتنه وویل.
چې یو ښه اسلامي، ښه مسلم، ښه انسان او ښه مسلمان چې هغه جوړ شي، یو ډایلاګ چې کوم ورته وایي نېشنل او ګرینډ ډایلاګ چې د درې واړو دغه چې کوم وغیر دا مرتب کو چې بھائی درې واړه چینل روان دي، خیر دی روان دي، خو بنیادی چې کوم دغه دی چې هغه ټولو ته یکسا دغه چې کوم وغیر مهیا شي. د یو بل ادارو نه ویزیټس پکار دی چې یو بل ادارو ته لاړ شي، بیا ایویلویشن سیستم یو پکار دی چې په پرایویټ او په مذهبي ریلیجیس انسټیټیوشن کې او په ګورنمنٹ انسټیټیوشن کې چې کوم هماهنګي پکار ده، چې کوم پکار دی چې دا مضامین چې کوم دی نو دا وګوري چې کومې پرې کوم ځای کې.
نوموړی زیاتوي چې په دې لړ کې د هیواد ټولو ګوندونو لا د خپلو سیاسي اهدافو نه بالاتر په ګډه کار پکار دی چې د قام بچی د زده کړو او کار روزګار یو شان موقع ولري، او دا راز په مختلفو طبقو د وشل کېدو پر ځای په هماهنګۍ قائمه ټولنه جوړ شي. په دې اړه مو د پاکستان د تعلیم او تربیت د وفاقي وزیر رانا تنویر حسین سره د رابطې هڅه وکړه، خو د یوې اونۍ د انتظار وروسته هم د نوموړي لخوا څه جواب